افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رای په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په قطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې اجنډا ورسره شریکه شي، له مشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پرېکړه وکړي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس د نوروز په مناسبت په وینا کې د معارف پر وزارت او د کابل پر شاروالۍ غږ وکړ چې د ښوونځیو په زرغونولو کې دي هڅې زیاتې کړي. د بلخ نوی امنیه قمندان وایي د نوروز تر لمانځلو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. او د افغانستان نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ په وروستیو دوه کلونو کې شایي په سومالیا کې ملکی خلق و جلیبی خود امریکا پاوت داید آویرت کردی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1398 هجری لمریز کال در رسیدو په مناسبت د افغانستان معارف وزارت د کابل ولایت او شاروالیو ته ویلي چې ډیر نیالګي د کښنوي او مکتبونه دي زرغونه کړي. محمد اشرف غنی په داسې وخت کې چې د حکومت لوړ رتبه چارواکي د حکومت یو شمیر لوړتبه چارواکي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب هم پکې وو دغه وینا وکړه. هغه ویل چې په وروستي ژمي کې دومره واوره او باران ورېدل دي چې په وروستیو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دا به په افغانستان کې د کرهنې لپاره ښه شرایط برابر کړي. محمد اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې د وچکالی لکه می دو سره به د اقتصاد په وده کې 2% زیاتوالی ته لار برابر سي، چې دا کېدای سي چې د په وینا د افغانستان د خلکو د ژوند په شکیدو کې مهم رول ولوبوي. هغه پر افغانانو ټینګار وکړ چې د ځنګلونو او ونو د کرنې او ساتنې لپاره زیات پام وکړي. د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز وای د نوروز لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي. عبدالرقیب مبارز نن ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی هیڅ تشویش نه لري چې دغه مراسم به له کوم خنډ سره مخامخ شي. دای وای هیڅ تشویش نسته، دلته موږ د سیمې د اوسیدونکو سره په دوامدار ډول په تماس کې یو. هر څوک چې دلته راځي موږ امنیت ورته نیسو او کوم امنیتي مشکل نه لرو. د یو شمېر سرچینو په حواله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی شایي سبا په بلخ کې د نوروز د جشن د پیل په مراسمو کې ګډون وکړي، خو د بلخ امنیه قمندان دا خبر نه دی تایید کړی. د ازادي راډیو د خبریال په حواله د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران نن بلخ ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب ته استعفا خبر رد کړ. د شورا یو ویندوی نن ازادي راډیو ته وویل چې موهیب پر خپل چوکۍ کار کوي. د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو پرون مخصوصا ویلي و چې موهیب استعفا کړې، خو جمهور رئیس استعفا رد کړې ده. د افغانستان نړیوال سازمان ویلي د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ په وروستیو دوه کلونو کې په سومالیا کې هوایي حملې کړې چې ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د افغانستان نړیوال سازمان ویلي دا کار شایي جنگي جنایت وګڼل شي، خو په افریقا کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ دا ادعاوي رد کړې دي. د افغانستان نړیوال سازمان په څرګنده کې څرګنده شوی چې په 110 هوایي حملو کې چې د 2018 میلادي کال له دوبی راهیسې شوي 14 ملکي وګړي په سومالیا کې وژل شوي. د سازمان ویلي چې حملې ظاهرا د جګړې پر نړیوالو قوانینو تیری کوي او په مواردو کې جنگي جنایت بلل کېدلای سي. خو د امریکا پوځ دا رپورت رد کړی دی او ویلي دي چې په دغه یاده موده کې چې په سومالیا کې د دوی عملیات شوي دي 800 وسلوال وژل شوي دي. د امریکا پوځ ویلي چې په دې موده کې یو ملکی وګړی هم وژل شوی یا زخمی شوی نه دی. په بلوچستان کې وسلوالو طالبانو شپږ ملیشه عسکر وژلي. حمله نن سهار د بلوچستان په زیارت سیمه کې شوې. د حملې مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې دا حمله په بلوچستان کې د ملیشه ځواکونو په عملیاتو کې د خپلو ملګرو د قتل د غچ اخیستلو لپاره کړې ده. په سربنیسه کې د قطعام د قربانیانو خپلوان او د کورنۍ غړي نن د رادوان کرادیچ په برخه کې د ملګرو ملتونو د محکمې قضاوت ته ګړۍ شمیري. په 1995 میلادي کال کې په سربنیسه کې 8000 مسلمانان نارینه چې هلکان او د پاخه عمر سړي پکې ووژل سو. رادوان کرادیچ د بوسنیا له سربانو دی او په دې قتلیام کې په لاس درلودلو مجرم پیژندل سوی دی. هغه همداراز د سرایوو د 4 کلنې محاصرې چې نږدې 10000 کسان پکې ووژل سول له پلان جوړونکو ګڼل سوی. خو څارنوالانو په حق کې د نړیوالې محکمې له قاضیانو غوښتنه کړې چې د دوهم قتلیام له توره د هغه برات لغو کړي او په عمر قید یې محکوم کړي. پر هغه مخکې 1940 کاله بند ختلی وو. او د قزاقستان د مخکنی جمهور رئیس لور دریغه نظربایوه نن د هغه هیواد د پارلمان د سنا مشره سوه. دریغه نظربایوه 55 کلنه او د نور سلطان نظربایوه مشره لور ده. هغه په اکثریت رایو نن د سنا مجلس د مشرتابه لپاره وټاکل سوه.
құрметті қасым жомарт кемелұлы,
дариға назарбаева вай чиз лахпулу хамкарана ода қазақстан халқу дезрала тала манана ком чи бавари урбан рабанди карай давайзе да хпул хиват па сияси ау толни жван ки да парламан дрол пар ахмият хабарайам па зангали джавал па дас тарихи шебаки د دریغه نظربایوه پلار نور سلطان نظربایوه تقریبا 13 کاله د هغه هیواد ولسمشر و. هغه پرون استعفا وکړه. د ولسمشر تر استعفا وروسته د قزاقستان د اساسي قانون له مخې د سنا مشر قاسم جومات تقیف د جمهوري ریاست لپاره وټاکل سو. د قزاقستان سرپرست ولسمشر نن د خدمت لوړه وکړه.
خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل دا زین نور خبرنه بیا هم کول شي ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام بلنه خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د سولې علي شورا وايي کپ قطر کې بین الافغاني خبرو دراتلون کې ونده اجنډا ورسره شریک شي لمشور وروسته په فکر ګډون یا نه ګډون پلی کړو کړی
دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه در اون صورت قطعا شعار سوک خواهی هیچ فرصت را از دست نخواهد بود.
د سولې ولسی حرکت یو شمېر غړو نن د یو لاریون په ترڅ کې په فراه کې د سولې غوښتنه وکړه.
که چیرې وي چې موږ اتفاق او اتحاد ولرو مطمئن اوسئ چې پر لنډ وخت کې به د کلي ارمان ته ورسو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کابل ښاریان د نوروز لپاره آمادګي نیسي. په داسې حال کې چې 4 ورځې وروسته د حمل په دریمه په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د کندهار په ګډون په تودو سیمو کې ډېر زده کوونکي تر اوسه ټول کتابونه نه لري.
جهانونه راسته د موږ کتابونه نه څه مطالعه کولی. موږ مشکلې دا چې دیم په انجامو کې په ازموینې کې بیا ناکام سي.
د غرض د ژوند په شیبو کې مو د نوي کال پر میلو او جشنونو هم خبرې کړې دي.
موږ خلاصه کوي چې ماشومان ډیر وخت جګیږي. په دې خاطر باندې ته دوی دې ته هوسیږي چې نن جنډه جګیږي خالی نیو یا غوندي.
دا لبل اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو په نړیوال موضوعاتو کې به د نیوزیلند پر 2 جمعهتونو د ډلیزې حملې د قربانیانو په باب واوري چې لومړني 2 مړینن خاورو ته وسپارل شو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازې اوریدلای شئ. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې شورا وایي چې په قطر کې بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې اجنډا ورسره شریک شي لمشور وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي. یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې په قطر کې دغه غونډه به د راتلونکي لمریز کال په حمل میاشت کې جوړ شي. تر اوسه تنظیمونکي معلوم نه دي چې دا غونډه څوک جوړوي، خو ورته دا ډول یوه بله غونډه څه باندې یوه نیمه میاشت مخکې په موسکو کې جوړه شوې وه چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو استازو پکې ګډون کړی و. دغه راز په پام کې ده چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د خبرو یو بل پړاو هم د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې په قطر کې پیل شي. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرام په راپورټ کې اورئ.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني ناستې په درشل کې د سولې د عالي شورا مسولین وایي که د معلوم ادرس نه په رسمي ډول دوی دعوت شي په دې ناسته کې به ګډون وکړي. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د مسکو د ناستې په دوام د سولې دوهمه ناسته چې په راتلونکي میلادي میاشت کې جوړیږي لسګون افغان سیاسي څېرې او طالب استازي به پکې برخه واخلي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وین اسد الله زهیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په هدف به له هر فرصته ګټه واخیستل شي.
در صورتی که در مورد اجندا
دی وای په داسې حال کې چې د غونډې د برنامې او اجنډا په اړه د سولې عالي شورا سره لازمي مشورې وشي. د سولې عالي شورا دا چمتووالی لري هغه فرصت چې راغلی او یا راځي استفاده ورنه وکړي. لومړی دا چې اجنډا له موږ سره شریکه شي او بل له تعریف شویو چینلونو نه موږ ته رسمي بلنه راولېږل شي. په هغه وخت کې د سولې عالي شورا په هیڅ فرصت له لاسه ورنه کړي. د راپورونو له مخې د قطر د سولې ناسته به تر راتلونکي میلادي میاشت په نیمایي کې ترسره شي. د قطر ناسته د مسکو له ناستې وروسته ترسره کیږي. هغه ناسته چې افغان حکومت پکې ګډون نه و کړی ویلي و چې د مسکو ناستې هیڅ پایلې نه درلودې. د مسکو له ناستې وروسته چې د سلواغې میاشتې په 14 نیټه وشوه وټاکل شو چې په دې اړه به بله ناسته په قطر کې وشي. د مسکو په ناسته کې چې د روسیې په کوربتوب جوړه شوې وه پکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د افغانستان شاوخوا سلویخت سیاسي سیرو له طالب پلاوي سره د سولې په اړه نظرونه تبادله کړل. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکې سفارت تایید کړی ده چې د دغه هیواد سفیر جانباز د سولې په موضوع د یو شمېر افغان سیاسي سیرو او مدني ټولنو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. یو شمېر رسنیو په قطر کې د روسیې د سفیر په حواله ویلي دي چې دوها په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره بین الافغاني مذاکرات کوي او په دې هڅه کې ده چې په دغو مذاکراتو کې د افغانستان حکومت او د روسیې استازي هم ګډون وکړي. بلخوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د سولې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د چهارشنبې په ورځ امریکې ته روان شوی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو او حامد کرزي ته یو نږدې شخص شاهزاده مسعود وایي پخوانی ولسمشر کوښښ کوي چې د قطر د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې افغان حکومت هم ګډون وکړي.
پخوانی ولسمشر ښاغلی کرزي صاحب دوامداره کوشش داده چې حکومت لورې په دې قانع کړي چې په دغه ملي چتر کې دوی هم شامل شي، چې دغه ناسته افغانستان شمولي او د افغانستان هیڅ برخه یا هیڅ کټګوري باید دغه مذاکراتو نه محروم پاتې نشي.
د افغانستان حکومت او طالبانو تر دې مهاله د قطر د بین الافغاني مذاکراتو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د قطر د دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه ناسته به د راتلونکي فبروري میاشتې په 15 جوړه شي او په زیات احتمال د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي به پکې په شخصي ډول برخه واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي دي چې په واشنگټن کې د افغانستان له سفیری رویا رحمانی سره د سولې د موضوع پر راتلونکو اقداماتو خبرې کړې. خو ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د سولې روان مسیر به دومره آسان او همواره نه وي.
د غرسه په افغانستان کې په کور دیننه سک کال چننې ورستۍ ورځ ده هم د سولې ځینې خوځښتونه پیل شوي او هم د سولې ولسی حرکت دی چې له هلمند پیل شوی دی. د سولې ولسی حرکت یو شمېر غړو نن په فراه کې د یو لارون په ترڅ کې د سولې غوښتنه وکړه. دغه حرکت د غړو سره سلګونو فراهي اوسیدونکو هم ملګرتیا کوله او په هیواد کې د جګړې په ښکېلو غاړو د سولې غږ وکړ. لدی مخکې د سولې دغه ولسی حرکت د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو ته په سفرونو کې هم په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو غږ اوچت کړی و. له فراه ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت نور تفصیل اوروي.
د سولې د ولسی حرکت غړو په فراه ولایت کې چاشم په ورځ د سولې غوښتنې په موخه یو لاریون ترسره کړ. په دغه لاریون کې د فراه ولایت سلګونو اوسیدونکو هم برخه اخیستې وه او د سولې غوښتونکي شول. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې له یو کال راهیسې په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره هڅې کوي. امین الله وردک دغه ولسی حرکت مرستیال وایي چې دوی د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه کړي او اوس فراه ولایت د سولې لپاره رارسېدلی دي.
د سولې ولسی حرکت تیر کال پسرلی په 14 نیټه د هلمند څخه پایل شو. دا د پراه ته راغلی. دا ځل غواړي په پراه کې د سولې اوربند جګ جګ کا. خیر دی، ولسونه ملامت نه دي. ولسونو څلوېښت کاله جنګ ګاللی، خو یو څه چې زه غواړم ولسونو ته ووایم، د سولې کلی د ولسونو ساده ورونو، نه د امریکا ساده، نه د پاکستان صدا، نه د افغانستان د دولت صدا، یوازې د ولسونو صدا. که چیرې وي چې موږ اتفاق او اتحاد ولرو، مطمئن اوسئ چې پر لنډ وخت کې به د خپل ارمان ته ورسو.
په همدې حال کې د فراه ولایت ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان هم د سولې د کاروان ملاتړ کوي او د جګړې د دواړو غاړو څخه غواړي چې نور دې جنګ بس کړي. حمیدالله رحماني په فراه ولایت کې در مدني فعالو چې په هیواد کې په ښکېلو غاړو د جګړې د بندېدو غږ وکړ.
د دوو درګیرو قطبونو پر دوی باندې غږ کوو چې راځي سره پر میز باندې د مفاهمې او د خبرو اترو د منطق او استدلال پر اساس باندې سره کښېني. نور دا ملت دا جنگ نسی زغملی. هدیری مو پا په ځوانانو باندې ټک شو چې د هر خوا څخه مري خو د دې غیور ملت همدغه ورور دی او د دغه غیور ملت ځوان دی سپین ږیری دی.
د یادونه وړ ده چې د سولې ولسي حرکت یو کال مخکې د هلمند ولایت څخه پیل شو چې د کابل او بلخ په شمول د افغانستان ځینو ولایتونو ته هم ولاړل او اوس فراه ولایت ته رسېدلی دی. که څه هم دغه ولسي حرکت تر اوسه روښانه لاسترونه نه لري خو د افغانستان خلک یې د سولې غوښتنې پیامونو ته هیله من دي.
د کابل د چاپي خپرونو د نن ورځې چاپي خپرونو هم د سولې موضوع ته ډېر پام اړولی دی. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړې ده.
دنیا خپلواکي ورسپانې د کابل او واشنگټن ترمنځ د وروستۍ ناندریو پاړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې ښایي دا اړیکې نورې هم ناندریزي شي. په مطلب کې د واشنگټن پوسټ امریکایي ورسپانې په حواله راغلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له توندو څرګندونو وروسته د کابل او واشنگټن ترمنځ کړکیچ ښایي په راتلونکي کې نور هم ډیر شي. خو په مطلب کې د واشنگټن پوسټ له قوله وړاندې راغلي دي چې د ملي یووالي حکومت دغه تقابل د سولې له روانو مذاکراتو څخه د بهر پاتې کېدو او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د ځنډ له کبله له سختو فشارونو سره مخ دی او دغو فشارونو سره د مقابلې لپاره وخت، ملګري او بدیلې لارې هم نه لري. په مطلب کې همداشان راغلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی هیله منو چې د ولس کلنې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو او د سولې د اتل په توګه په یو وار بیا ولسمشریزه ټاکنې وګټي. خدای چې اوس د مذاکراتو له پروسې بهر پاتې دي نو قهرې دلې دي. ورسپانې لیکلي دي چې واشنگټن پوسټ د امریکا د ویلز مرکز د افغانستان د چارو یو متخصص میشل کوګامن ویلي دي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي او افغان حکومت د سولې له بهیره لرې وساتل شي نو ښایي د واشنگټن او کابل اړیکې لا پسې خراب شي. وایسا خپلواکي ورسپانې بیا د افغانستان پر انتخاباتو د اتصار د یو شمېر بنسټونو په حواله خبر ورکړی چې د انتخاباتو په کمیسیون کې د بایومیټریک 15,000 دستګاوي ورکی دي. ورسپانې ته د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویلي دي چې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو لپاره 22,000 بایومیټریک دستګاوي اخیستل شوي خو د دوی د موندنو او شواهدو له مخې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې 15,000 دغه دستګاوي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ناغېړۍ له امله ورکې شوي دي. ملي اربان خپلواکي ورسپانې بیا د نوي کال راتګ ته هیله ښودلې او په سر مقاله کې لیکلي دي چې 1490 لمریز کال د سولې او جګړې د پای ته رسیدو کال شي. د سر مقاله لیکوال لیکي تیر 1490 لمریز کال د افغانانو لپاره خونړی و او زرګونه افغانان پکې ووژل شول. سر مقاله لیکونکي په تیر کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ تر ټولو لویه لاسته راوړنه بللې او هیله لري چې په 1490 کال کې به دا خبرې ښې نتیجې ورکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان هم باید نور په دې پوه شي چې له افغان لوري پرته خبرې کول کومه ښه نتیجه نشي ورکولی. باید طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر شي ځکه د سر مقالې د لیکوال په خبره که طالبان په دې فکر وي چې په افغانانو به په زور او یا هم ځان ته حکومت وکړي نو تېروتلې دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د نوي کال د جشن د نمانځنو په پار د کلکو او پراخ امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د دې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دي چې دغه جشن به د کابل په کارتي سخي، ارګ، بابربند او د بلخ مزار شریف ښار کې په شاندارو مراسمو ونمانځل شي. په سر مقاله کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړ شوی چې امنیتي ځواکونو د دغه مراسمو کلک امنیتي تدابیر نیولي او ټول هیوادوال دې په ډاډه زړه په مراسمو کې برخه واخلي.
ازادي رادیو اوري سبا نوروز یا د نوي 1490 کال او لومړۍ ورځ ده. د نورو ولایتونو په څیر په کابل کې هم د نوروز لپاره چمتووالی روان دی. اکثره کابل ښاریان نوی کال په جلبیو، کبانو، هفت میوې، سمنک، سبزي چلو او قدم وهلو او تفریح کولو او دغه راز ځینو نورو مراسمو سره لمانځي. خو ډېر بېوزلي کسان هم شته چې په دا ډول د نوروز لمانځلو وس نه لري. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې د نوروز د مراسمو لپاره لومړۍ درجه امنیتي احضارات نیولي. د ازادي راډیو خبریالانو نجیب صافی په کابل کې له یو شمېر ښاریانو سره غږېدلې ده او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
کابل هغه ښار چې اوسیدونکي په خورا لیوالتیا د نوي کال د میلې په تیاریو بوخت دي. کوژده شوي د خپلې کوژدنې کور ته نوروزي وړي او نور بیا هفت میوه او هفت سین جوړوي. نوید احمد جویا هم هغه ځوان دی چې دا مهال د کبانو د اخیستلو لپاره د کابل ښار پل سرخ ته راغلی.
دلته راغلی یم چې کبان او ځلوبۍ واخلم. دا یوه برخه یې د نوروزي ده او بله هم د کورنۍ لپاره ده.
د نوي کال په ورځو کې دا سندره په هر ځای کې اورېدل کېږي. د غنمو شیره چې ترې سمنک پخېږي د ښار په بېلابېلو برخو کې د خرڅلاو لپاره ایښودل شوي. رحیم هم په همدې موخه کابل ته راغلی.
دلته ښار ته مې سمنک راوړي سو خرڅې کړم. له تېرو 15 ورځو مو چمتووالی نیولی و. سبا نوی کال دی، دعا کوو چې یو سوله ییز افغانستان ولرو او په ښه فضا کې ونمنځو.
په کابل ښار کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه زیاته ده. سلطان حسین له خپل کار نه راضي ښکاري.
یک تن از ماهی فضای چاره پلسرخ به خاطر از اینکه مردم نوروزی میبرن سال نو است.
پلسرخ کې ماهیان پخوم. نن ډیر خلک راضي، نوروزی وړي. هغه خلک راضي چې خپلو خوښتنو ته کبان اخلي.
که هم امنیتی ننګونې د کابل ښاریانو یو له اساسي اندېښنو شمېرل کېږي، خو کابلیان وایي نوروز به په ښه توګه نمانځي. د کابل ښار اوسیدونکی نوید احمد وایي
با وجود کې یک مدت بسیار زیات هست که
سره دې چې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو موږ خوشحاله یو چې امنیتي چارواکي په هر ځای کې تلاشي کوي او بشپړ امنیت نیولی.
افغان پوځیان هم د نوروز د مراسمو لپاره د لومړۍ درجه نظامي احضاراتو د عملي کولو خبر ورکوي. د نوروز جشنونه هر کال د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترسره کیږي، خو د نوروز تر ټولو لوی جشن په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډې پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلیږي او د افغانستان شمال ته د مزار میلې لپاره ګڼې سندرې هم ویل شوي.
دغرزه په مزار شریف کې هم د نوروز لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي. مخکې مو د بلخ د امنیت قومندان وروستۍ څرګندونې واورېدې چې ویلي دي سخی د میلې لپاره چې هر کال په شاندارو مراسمو سره په هغه ولایت کې لمانځل کېږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سږکال افغانان نوروز په داسې حال کې لمانځي چې د افغانستان د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د نفوس څه باندې 13 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په ځانګړي غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث ته ځانګړی شوي وویل چې د دغو 13 میلیونو افغانانو د ژوند پاتې کېدو لپاره د ورځې یو وخت ډوډۍ هم نه لري. خو بیا هم له نوروز لرې نه ځو په دې هیله چې راتلونکي 1499 کال د سولې کال وي او د افغانانو دسترخوان هم له خوړو ډک وي. خو له نورو سره سم د غراز تعلیمي کال هم په سړو سیمو کې پیلېږي. په داسې حال کې چې 2 ورځې وروسته د حمل په دریمه په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. په تودو سیمو کې هم ډېر زده کوونکي د زده کړې له کتابونو نه دي برخمن. په کندهار کې تعلیمي کال نیمایي ته رسېدلی، خو لا هم په ښوونځیو کې زده کوونکي ویل کېږي کتابونه نه لري. زده کوونکي وایي که د کتابونو ستونزه حل نه شي له پوره یو کال درسونو به محروم شي. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین بیا دا مني چې په ښوونځیو کې زده کوونکو لپاره کتابونه نه لري، خو وایي چې دا یوازې د کندهار ستونزه نه ده بلکې دا په ټول هیواد کې دغه ستونزه شته. صادق رښتین له کندهار پرې راپور لري.
په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکي وایي د تعلیمي کال ختم ته یوازې 3 میاشتې پاتې دي، خو لا هم د یوه مضمون پوره کتابونه نه لري چې دا یې د راتلونکي لپاره یوه لویه ننګونه ده. د کندهار د بیلابیلو ښوونځیو 3 تنه زده کوونکي امان الله، احمد وحید او وزرت الله په ورته وخت کې د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون منی چې تر اوسه د زده کوونکو لپاره پوره کتابونه ندی ورکړي. خو وایي دا ستونزه د هیواد په کچه ده. د پوهنې درس په وینا دوی تر اوسه یوازې توانېدلي چې له لسم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې 200,000 کتابونه په دې تعلیمي کال کې زده کوونکو ته برابر کړي. د رئیس په وینا د کښته ټولګیو لپاره 2,000,000 کتابونو ته اړتیا ده، خو په وزارت کې نه لري چې دوی زده کوونکو ته ورکړي.
د کتاب ستونزه جدي ستونزه ده او دا یو اساسي رکن دی د تعلیم و تربیې په چوکاټ کې. خپله د کتاب معلم او تعمیر در درې هغه مسایل دي چې یو پر بل باندې ښه تاثیر اچولی شي او د تعلیم و تربیې د تقویې لپاره مهم اساسي مسایل دي چې باید پوره وي.
د کتابونو د کموالي تر څنګ دغه راز په کندهار ښار او ولسوالیو کې ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري چې زده کوونکي د ژمي په سړه هوا کې تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور از کبیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان رو گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
او سمې ونه لريواله موضوع دی. نیوزیلند پر دو جماعتونو د ډلې حمله د قربانیانو لمړني دوه مړینن خاور ته وسپارل شو. په دې حمله کې چې د مارچ په 15مه 15 ورځې مخکې شوی و 50 تنه وژل شوی او 40 نور ژوبل دي. اسمه څرګنده تفصیل اوروي.
د نیوزیلند د کرایسټچرچ ښار پر دوو جماعتونو د حمله په نتیجه کې د 50 تنو وشل شویو د لمړیو دوو تنو جنازې نن چهارشنبه خاورو ته وسپارل شوې. لمړني دوه تنه چې نن په کرایسټچرچ ښار کې خاورو ته وسپارل شول، سوری مهاجر خالد مصطفی او د هغه 15 کلن زوی حمزه وو. د دوی د جنازې په مراسمو کې سلګونو کسانو برخه واخیسته. د دوی جنازې په دې خاطر په ځنډ خاورو ته وسپارل شوې چې چارواکو په تیرو څلور ورځو کې د کرایسټچرچ ښار د مسلمانانو په هدیره کې د هغوی لپاره ځانګړی قبر جوړاوه. د پیښې ډېر نور قربانیان به هم په همدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي، خو یو شمېر به خپلو هیوادونو ته یوړل شي. په غیر رسمي ډول د قربانیانو ملیتونه اعلان شوي چې د هغو په منځ کې افغانان، پاکستانیان، بنګالیان، ترکان، سعودیان، اردنیان، اندونیزیایان او همدارس د مالیزیا، مصر او امریکا اتباع شامل دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د نیوزیلند له پیښې وروسته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت خبرګون ښودلی او حتی ویلي دي چې هیواد به له ترکیې سره پر خپلو اړیکو د بیا کتنې په شمول پر ټولو انتخابونو غور وکړي. اردوغان ویلي و چې د مسلمانانو ضد استرالیان به په کفنونو کې همغسې بیرته واستول شي لکه څرنګه چې د دوی غور نیکونه د لومړۍ نړیوالې جګړې د ګالیپولي له سیمې څخه استول شوي وو. د سمندر غاړې ته نږدې د ګالیپولي په ښار کې د ترکانو خلاف په جګړه کې تر 8,000 زیات استرالیایي او نیوزیلندي پوځیان وژل شوي وو او دا د استرالیا او نیوزیلند په تاریخ کې د دوی د اتباعو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د دواړو هیوادونو خلک د هر کال په اپریل میاشت کې د ګالیپولي پیښې تلین لمانځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نن وزیر خان د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ نه د تاسره کماسین پیغام مې دغه دی چې مایوبین په افغانستان کې جدي مورګادي مایوبین شته، هغه ته هېڅ قسمه حقوق نه دولت ورکړي او نه ترجمانه کړي او نه ورکوي. ولسمشر نن دا غوښتنه ده چې دغه مورګادي مایوبینو ته چې څوک د سترګو نه مایوب دي په سترګو لیدل نه شي کولی او د کور نور پرسونل یې سبیل دی او هغه بازار کې کاروبار نه شي کولی، هېڅ قسمه زمینه نشته، هغه ته دې پوره حقوق ورکړل شي. وسلام.
محمد الله خاګن د بدغز ولایت د غورماش ټول سوالي څخه شکایت مې د اتصالات مخابراتي شرکت بارم چې د مخابراتي وزارت د افغانستان خپل پیغام ورسو چې دا موږ په ولسوالۍ کې بلانتان مسته د اتصالات انتنونو یې موږ میاش په میاش سیم کارتونه بدلو. سیم کارتونه مو په ساده نو کې ګوشي کې دی په یو بانا او بل بانا بس پیسې ارګیو چې روپیه کریډیټ چې موږ ورور شو پیسې هغه نه لاس افغاني خو مخابرات کې زی نه وی افغاني نور هیڅ شبکې سره مو تماس نه نیولې. خدا بر اورځ به یو افغاني نه عمل غارش مخدرات وزارت پر دغه باندې غور وسیو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله السلام علیکم. بعد السلام از زمان ستا و حال ملی دایری تخدا و خنا دا الکترونیکی تسکری در زر تزر فخطی زون او دیر عدیل و سمی که شروع کی داغ تسکری دیر مهمی تا سخو بی هم وقتان لرو مانینا از دیر او ریزین در بعد در پیغام بنشد دو پهیلا
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپټون کې ماشين کې مې پرخو په همدې سره رسیدو د خبرونه دوه مینه مایه ته په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلال زی په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1399 هجری لمریز کال د رابرېدو په مناسبت په وینا کې د پوهنې له وزارت او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو د زرغونولو لپاره کار وکړي. محمد اشرف غنی وویل سږ کال داسې باران او دومره واوره سوي چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار حمدالله موهب د استعفا خبر رد کړ. د دې ادارې یو ویندوی نن ازادي راډیو ته ویلي چې موهب پر خپل چوکۍ کار کوي. د بلخ نوی امنیت قومندان وایي چې د نوروز د مراسمو لپاره بشپړه تیاری لري. د بلخ نوی قومندان د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې وویل چې دوی د نوروز په مراسمو کې د هر ډول بهرنیو او کورنیو میلمنو هرکلی ته تیار دي. په صبرنیڅ کې د قتل عام د قربانیانو خپلوان او د کورنیو غړي نن د رضوان کرادیچ په برخه کې د ملګرو ملتونو قضاوت ته کړي شماري. رضوان کرادیچ د بوسنیا له سربانو دی. هغه په 1915 میلادي کال کې په صبرنیڅ کې د 8000 مسلمانو نارینه وو په قتل عام کې په لاس ترلودلو تورن دی. او په بلوچستان کې وسلوالو طالبانو شپږ ملیشا عسکر وژلي دي. حمله نن د بلوچستان په زیارت سیمه کې سوي او مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان ډلې اخیستی دی.
اکرام الله اکرام هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د فوټبال د ایران مارین ماليزیا د جام سیالیو په لومړی لوبه کې عمان افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې په ماليزیا کې ترسره شوه افغانستان له عمان 15-0 په وړاندې ماتې وخوړه. دغه سیالیو بل لوبه اوسمهال د ماليزیا او سنگاپور د چې ګټونکو لوبډله به د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره د راتلونکي سه شنبه په ورځ د افغانستان په وړاندې د سیالي ډګر ته ځي. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ عمان، ماليزیا او سنگاپور برخه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د کرکټ ورتل ستوري راشد خان په افغانستان کې د خنیت د سفیر په توګه ونوماوه. دغه ادارې نن په یو اعلامیه کې ویلي لدی سره به شلکلن راشد خان د نجونو د زده کړو د ودی د خورځواکۍ او ګزن ناروغي په لمنځوړلو او د واکسین د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. راشد خان د یونیسف ادارې نه مننه کړې چې د روغتیا، تعلیم او تغذیه په برخه کې د همکارۍ لپاره ورته زمينه برابره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف ادارې استاذي عادل خزر د راشد خان مننه کړې چې تر دې مخکې هم د ماشومانو حقوق تاجمانو. د یونیسف په اعلامیه کې ویل شوی چې په افغانستان کې 2 میلیونه او 3 لک ماشومان لزده کړو به برخې دي. شپږ لک ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي په شدید خورځواکۍ اخته دي. او د پاکستان کرکټ بورډ د هندستان کرکټ بورډ په وړاندې پیل کړي قضیه بایللې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر احسان منی تایید کړي چې دغه داوی بایللې او هغوی ته 1.8 میلیارد ډالر جرمانه ورکړي ده. د پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوال شورا ته شکایت کړي او چې د هند کرکټ بورډ د دوه اړخیزي لړۍ د وی موافقې نه سرغړونه کړې ده چې لدې قبل د پاکستان کرکټ بورډ ته مالی تاوان رسیدل او د هند کرکټ بورډ دی ورته 10 میلیونه ډالر تاوان ورکړي. د هند کرکټ بورډ بیا ویل چې د پاکستان سره د کرکټ د سیریز موافقه نه وشو خو د ایوازي یو وړاندیز او قانوني بڼه نه لرله. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی ویل دي چې په دې اړه د هند د سم دی او پاکستان باید د هند کرکټ بورډ ته د دغه قضیه 1.8 میلیون ډالر تاوان ورکړي.
سپورتي خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو ترڅنګ د ژوند په شیبو کې او نیز خبرونه هم درته خبرو.
من خلاصه کوي چې ماشومان هم ډیر وخت جګیږي. په دې خاطر باندې ته دوی د تهوسیږي چې نن جنډه جګیږي، خالی نیوی اغوندي.
جون په شیبو ونس پروگرام کې مو د نوي کال پر میلو او جشنونو خبرې کړې دي. خو اوس تاسو پیغامونه راخلو چې د افغان بیسیم اتصوات له شمېرې لارې مو راستولي. البته د هغو راپورونو په ارتباط مو هم ډېر راستولي چې نن مخکې مونږ په د راډیو له لارې خپاره کړه او تاسو واورېدل. عبدالواحد مدقق د لوګر څخه لیک چې د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت ستونزه ډېر ژر هواره کړي. دغه راز محمد قاسم زوک له هلمند ولایت څخه لیکلي، تر څو چې اور بند ونه شي د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري. حکومت او وسله وال طالبان باید لومړی اور بند وکړي. سبحان الله نبیل صافی هم له کونړ څخه لیکلي چې هیوادوالو څخه غواړو چې خپل ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي. محمد قاسم زوک بله هلمند لیکلي، وسله وال طالبان هیڅ وخت سوله نه کوي ځکه چې طالبان واک غواړي، او کله چې امریکا له افغانستان ووځي طالبان د جګړې له لارې غواړي واک ته ورسیږي. مننه کور ودان چې پیغامونه راستوي. موږ هم هرومرو درته خبرو، خو نور وخت نه لرو. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو، زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په ورستي راپور چې لکوره د میرمنو او انجونو د تښتې په اړه خبر کړی دی، غږیږو. د خبرونې ملمنه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګ مشره اغلی حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته خراغلاست وایو که دغه راپور په اړه معلومات راکړي چې دغه راپور چې کله خبر شوی څه پکې ویل شوی دی.
زیاته مننه هیواد صاحب، زه هم په اول کې خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم. اول خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیر کال کې، یعنی د 1999 کال کې، تقریبا 112 قضیه د کونه د تښتې ثبت کړې دي، چې دا قضیه یو تیا مورد خپل مستقیم شاکیان او قربانیان کمیسیون ته مراجعه کړې ده، او یو دیش قضیه هغه قضیه ده چې د کمیسیون ناظرانو د امن د کورونو له نظارتونو په وخت کې قضیه لسته راوړې دي. هم باید وایو چې دا راپور د صرف د مرکز زون، یعنی د کابل، پروان، پنچیر، کاپیسا، غزنی، میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې د قضایي سیړي، او د افغانستان په کچه باندې نه دي دا قضیه. او په دې ولایتونو کې هم که مونږ وګورو د قضایي هغه دقیق امر نه وړاندې کوي، پر دې چې د دې قضایي ټول قربانیان عدلي او قضایي ارګانونو ته د مراجعه کولو هغه فرصت نه لري. دوی چې راسي مراجعه وکړي، او اکثرا د قضایي د کلیو د مشرانو په مداخله باندې یا هم د زورواکانو په مداخله باندې سره حل او فصل کیږي، او عدلي او قضایي ارګانونو ته ناراضي. او دا چې اکثرا په ډیر ولایتو کې مونږ د امن کورځاینه نه لرو د ښځو لپاره، چې مونږ له هغونه وکوي چې امر لسته راوړو، لکه مثلا غزنی ولایت کې، په میدان وردګ ولایت کې، په لوګر ولایت کې، پنچیر ولایت کې، دغه ولایتونه دي چې مونږ هلته د امن کورونه نه لرو. نو بیا هم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هڅه کړې ده چې همدې ولایتو کې چې مونږ لاسرسی لرو هغه دقیق امر مونږ راټول کړو، او دا قضیه په دقیقه توګه وسیړو. باید وایو چې د کورن تخته اصلا په د افغانستان قوانین په دې اړه باندې څوی نه لري. باید وایو چې د کورن تخته یا فرار از منزل چورته وایي، دا په قوانینو کې جرم نه ده ګڼل سوی، پر دې چې هدف یې که واده وي نو دا جرم نه ده. یعنی که کوم څوک د جزا کود په 599 ماده کې راغلی دي، که چېرته کوم هلک او کوم انجلۍ د واده په نیت باندې د دواړو طرفینو د رضایت په اساس باندې له کور نه تښتي او بیا دوی نکاح کوي، قانوني نکاح کوي، نو دا عمل جرم نه ګڼل کیږي. اما بیا که چیرته ثابته سي چې دوه نفرو چې فرار سره کړی دا، او مخکې له دوی چې قانوني نکاح دوی وکړي، دوی د کوم جرمي عمل مرتکب شوی، یعنی د زنا مرتکب شوی، په هغه صورت کې بیا دا عمل جرم ګڼل کیږي، او هغه د قانون په اساس باندې له دوی سره چلند کیږي.
دا چې انجونې له کورونو تښتي، عوامل څه دي؟
باید وایو چې د کور نه تښته یو ډیر غټه مسله ده چې په ټولنه کې زموږ ټولنه ورسره په دې وختو کې مخامخ ده. پر دې چې پوخا د قضیه دومره زیات نه ولې، یعنی یو څو ډیر محدودې قضیه به وي چې دغه عوامل هم ډیر انفرادي عوامل دلودل، یا هم هغه بعضي کورنۍ مشکلات به وو چې سره حل بسو، او دا موضوع به دومره جدي نه و. اما په دې اواخرو کې کله چې د دې قضایو کچه ډیره زیاته سوي ده، نو دا قضیه په ټولنه باندې هم ډیر منفي تاثیر لري. نو ځکه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا تصمیم ونیول چې په دې اړه باید تحقیق وشي او یو راپور خپور شي. دا عمل ډیر زیات لاملونه او اهداف لري، چې هغه اساسي لاملونه کورنۍ تاوتریخوالی ده، یعنی هغه کورنیو کې چې تاوتریخوالی ډېرې په هغو کورنیو کې د دې قضایو کچه ډېره زیاته ده، یا هم جبري ودونه د دې سبب کېږي چې نجونې له کور نه په تیښته شي، یا هم له میړونو نه تفریق غوښتنه کله چې ښځې غواړي نه غواړي چې یعنې په یو کور کې له یو چا سره ژوند وکړي او دوی غواړي چې جلا سي لغونه او هغه دې ته نه آماده کېږي چې دوی ته تله لاق ورکړي، نو دوی دې ته مجبوریږي چې له کورونو نه په تیښته شي، او یا هم دا اقتصادي تاوتریخوالی اکثرا د دې سبب کېږي چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، هغه اقتصادي وضعیت چې دوی ته د تحمل وړ نه وي، دوی په دې فکر چې شاید په تیښته باندې دوی له یو ښه سرنوشت سره مخامخ شي له کورونو نه تیښتي، در حال چې کله چې دوی له کورونو نه تیښتي دوی نه تنها دا چې له یو ښه سرنوشت دوی په انتظار کې نه وي، بلکې اکثرا د دوی ژوندونه تباه کېږي او دا کارونه ډېر بدې پایلې ورسره لري. نو هغه کورني تاوتریخوالی له اساسي لاملونو څخه ګڼل کېږي د تیښتي.
ډېر کله داسې هم پېښېږي چې مثال یو څوک دا یو انجلۍ غواړي، د نجلۍ کورنۍ هغه نه ورکوي، نو وروسته هغه هلک او نجلۍ سره تښتېدلی دي.
کله چې کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې دا له هغه چا سره چې غواړي واده وکړي یا دوی خپله تصمیم ونیسي چې د خپل ژوند شریک تعین کړي، نو دا د دې سبب کېږي چې دوی وتښتي. او یو بل اساسي لامل هم فریب ده چې اکثرا له بده مرغه بعضې استفاده جوی کسان شته چې نجونو ته یا ښځو ته شنه باغونه ښکاره کوي او بیا خصوصا د دوی له هغه مشکلاتو څخه په سو استفادې باندې، مثلا که دوی اقتصادي مشکل لري دوی ته وعده ورکوي چې پیسې درکوو، یا د کارموندنې په بهانې باندې، یا د تحصیلي فرصتونو د برابرولو په بهانې باندې، یا هم خارج ته د بورسو د سفرو امکاناتو د برابرولو په بهانې باندې دوی غولوي، او یا هم د واده په وعده باندې دوی ته وعده ورکوي چې موږ تاسو سره واده کوو، او یا دوی تیښتې ته مجبوروي، دوی له ځان سره تیښتوي، او کله چې خپل هدف چې لاسته راوړي دوی دغسې پرېږدي او دوی له یو نامعلومه سرنوشت سره مخامخ کېږي.
هغه نجونې یا مېرمنې چې له کورونو تښتي له کومو پایلو سره مخ کېدلی شي؟
هغه نجونې چې له کورونو نه تښتي، ما مخکې هم وویل چې اکثرا د دوی بې سرنوشتې پاتې کېږي، یعنی د دوی کورنۍ بېرته دوی نه قبلوي، ټولنه دوی بېرته نه قبلوي، دوی د امن ځایونو کې که هغه هلته هم ځای ورسره وي چې په مرکزي زون کې که موږ وایو موږ اته دانې د امن کورونه لرو چې شپږ یې په کابل کې دي، دوی په کاپیسا او په پروان کې دي، بعضې ولایتونه د امن کورونه هم نه لري چې هغه هلته هم ځای یعنی ډېرو زیاتو مراجعینو ته نسته، او بل دا چې هغه دولتي امن کور ځایونه موږ نه لرو، دغه کور امن کور ځایونه چې دي اکثرا شخصي دي، نو دوی تر هغه هلته اوسېږي او په یو بې سرنوشته حالت کې د دوی آینده نه ده معلومه، نه ده روښانه چې دوی سره به اخر څه اوسي. یا بعضې قضایې دي چې له نیکه مرغه که د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته کله چې دا قضایې راځي موږ اول کوشش کوو چې دوی منځ کې مصالحه وکړو، د دوی کورنۍ راوغواړو، د دوی مشکل د خبرو اترو له طریقه باندې حل کړو او دوی بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. بعضې قضایو کې کله چې اکثرا دغه قضایې واقع کېږي دلته جرم هم ورسره وي، یعنی اکثرا کله چې نجونې له کونه فرار کوي له چا سره، له یو نامحرم انسان سره، او مخکې له دې نه چې قانوني توګه باندې دوی نکاح سره وکړي، دوی د یو د جرم مرتکبیږي، او هغه د دې سبب کېږي چې دوی د عدلي تعقیب لاندې ولاړ سي، او اکثره نمرې په ځواني په محبس کې او یا هم په زندان کې تېر سي. بل دا چې اکثرا هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو تښتې ته مجبوریږي هغه د تهدید سره مخامخ کېږي، یعنې د دوی کورنۍ یې تهدیدوي، حتی د دوی ته د مرګ امکانات هم شته. اکثرا دوی د جنسي تجاوزونو سره مخ کېږي، د قاچاق انسان له قاچاقو سره مخ کېږي، د فحشا لپاره دوی قاچاق کېږي. او بل دا چې زموږ په ټولنه کې د کور نه د تښتې په مقابل کې یوه ډېره منفي نظریه موجوده ده، یعنې ټول زموږ د ټولنې خلک فکر کوي هغه ښځې یا هغه نجونې چې له کورونو نه تښتي دوی صرف د هوس لپاره تښتي، او یا دوی غواړي چې یو ښه ژوند ځان ته جوړ کړي تښتي. اما باید د هغې لاملونو باندې ډېره زیاته توجه وسي، باید موږ کوشش وکړو کله چې یو نجلۍ له کور نه تښتي باید د هغې لامل وڅېړل سي چې ولې څه لامل د دې سبب سوی چې تا له کور نه وتښتي، هغه امنترین ځای نه چې یوې ښځې ته یوې نجلۍ ته په دنیا کې شتون لري هغه د دې کورنۍ ده، هغه د دې کور ده، نو څه د دې سبب کېږي چې دوی وتښتي له هغې نه. نو باید موږ کوشش وکړو چې هغه قرباني هم درکړو، او کله چې پولیس له قربانی سره مخامخ کیږي یا هر بل عدلی او قضایی ارګان چې له قربانیانو سره مخامخ کیږي باید کوشش وکړي د دوی حالت درک کړي او له دوی سره مرسته وکول شي.
د دغه ستونزې د حل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. باید وایو لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل چې د دې موضوع هغه اساسي لامل کورنۍ تاوتریخوالی دی، نو باید په ټولنه کې هغه اړوند نهادونه کوشش وکړي تر څو په کورنیو کې عامه پوهاوی کچه جګه کړي ترسو چې کورنیو ته دا وپوهول شي چې له نجونو سره له ښځو سره یعنی ډېر زیات تاوتریخوالی ونهسي، د هغوی شخصیت ته احترام وکول شي، د هغوی نظریات په نظر کې ونیول شي، او کله چې دوی یوه غوښتنه کوي باید کوشش وکړي چې په هغه بهتره طریقې باندې کوي، غوښتنه هم نه ترسره کېږي، دوی پوه کړي چې دلیل یې څه ده، علت یې څه ده، تر څو هغه دې ته مجبوره نه سي چې له کورنۍ نه وتښتي. بل اساسي لامل د دې قضایي او همغه جبري ودونه دي، یا کچیرته کوم څوک مثلا غواړي چې خپل صلاحیت باندې د خپل ژوند شریک وټاکي، کورنۍ سره مخالفت کوي، نو دا باید کورنۍ د موضوع په نظر کې ونیسي، او کچیرته یو څوک یو د دې بلوغ ته رسیدل وي چې خپل ژوند تصمیم ونیسي، باید مرسته ورسره وکړي او کوشش وکړي چې هغوی ته سمه لار وروښوي. موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته پیشنهاد کوو چې دغو قضایو سره په جدیت باندې برخورد وکړي. هغه قضایي چې مثلا د فریب په اساس باندې انجونې یا ښځې مجبورې سوي دي تښتې ته مجبورې سوي، باید د هغې لاملان عدلي او قضایي ارګانونه په دقیق توګه د هغې قضیې وڅېړي او له هغوی سره قانوني برخورد وسي. او بل دا چې د امن ځایونو ته باید دولت ډېره زیاته توجه وکړي چې د امن ځایونو کې د زورواکانو مداخلې کمې سي، او هغلته ښځو ته واقعیا د یو ځای وي چې دوی وکوی سي تر څو چې دوی بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای کېږي، هغلته ځانونه مسون او امن احساس کړي. او د کمیسیون لاسته راوړنې ښیي چې په اکثر ولایتو کې د امن ځایونه ښځو لپاره شتون نه لري، نو باید دا د دولت مکلفیت ده چې د ښځو د چارو د وزارت مکلفیت ده چې باید د ښځو لپاره امن ځایونه جوړ کړي، نو دولت باید دې موضوع ته نور زیاته هم توجه وکړي، او هغه ښځې چې مثلا کورنۍ بېرته دوی نه قبلوي یا ټولنه دوی نه قبلوي او دوی بل هېڅ ځای هم نه لري چې ولاړ سي، مخکې له دوی چې دوی له یو نامعلومه سرنوشت سره مخامخ سي، باید دولت دوی حمایت کړي.
ډیره مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د پسرلی علامه راغلی په هر بوله کې بنگړی مات شوی دینه، په دې هیله چې نوی کال له خوښیو ډاک تیر کړی. ژوند په شیبو کې خبرونه پیلو. نن د نوی کال په ورځ د کابل په کارتي سخی کې د جنډې په پورته کولو خبرې کوو.
سلورم خلیفہ د اسلام حضرت علی کرم الله وجهه داسې وسط کړو چې موجسات د خوارج نه پنهان یو چیرته دفن وکړي چې موجسات زیان ونه رسوي.
بیا د جنډي پورته کول په حق له خلکو نظرونه اورو.
په عقیده لحاظ باندې هلته ډیر خلک راټولېږي، چې د ټولنه سنتي ده، په قائد ولاړ ده، نو ځینې خلک په دې عقیده کې چې هلته لاړ شي د دې ستونزې حل کیږي.
د اسلام له نظر هم دا موضوع څیړو.
د مفسرونو محدثینو په کتابونو کې، د فقهاو په کتابونو کې نستا.
جنډه پورته کول لډیر په خوره هیڅ په بلخ کې تر سره کیږي، خو نن موږ د کابل په کارتي سخی کې د جنډي پورته کول په حق لګیږو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړی او زه اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړی.
قدر منوونکو، د اسلام څلورم خلیفہ حضرت علی له شهادت مخکې وصیت کړی و چې کورنۍ په نجف کې په پټځای کې ښخ کړي. ډیر وخت وروسته بیا ابو مسلم خراسانی د حضرت علی جسد د شپې لخوا له نجف څخه د بلخ د خیران غونډې ته راوړ. وایي چې د حضرت علی جسد چې په لار هر ځای کې د دمې لپاره کیښوده، نو هلته به خیر او خیرات کېده، زیارت به جوړېده، او په هماغه ځای به جنډه پورته کېدله. چې له هغو ځایونو څخه یو هم په کابل کې د کارت سخي زیارت دی چې د سخي شاه مردان په نوم یادیږي. هر کال د دولت لوړ رتبه کسان ورځي او له عامو خلکو سره په ګډه جنډه پورته کوي چې بیا تر څلوېښتو ورځو پورې پورته وي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ د ریاست کارکوونکی دوست محمد قابل بوی د جنډې پورته کولو د لرغونتوب پاکله وایي.
سلورم خلیفہ د اسلام حضرت علی کرم الله وجهه داسې وسط کلو و چې موجسات د خوارج نه پنهان یو چیرته دفن وکړي چې موجسات زیان ونه رسوي. بیا دا تقریبا سل کاله ووته حضرت امام جعفر صادق ابو مسلم خراسانی ته امر وکړ چې دا د حضرت علی کرم الله وجهه جسد پنهانی د خراسان په یو ولایت کې پنهانی دفن وکړي. بیا د شپې له طرفه د شتور په واسطه ابو مسلم خراسانی د حضرت علی کرم الله وجهه جسد مزار ته ولیږه، عملته بیا خخه کړ. هر چیرته چې یو شپه دوه درې ساعته که دوه ورځې پاتې کېدل، عملته بیا گزرگاه په نوم یادېده. دا کارتی سخی همغس یو شی ده چې دلته جسد خیادل شوی دو بیا دوه درې ورځې وروسته بیا مزار ته.
د ښاغلي دوست محمد په وینا کله چې خلک خبر شول چې د حضرت علي جسد بلخ ته راوړل شوی دی، نو ډلې ډلې به ورتلل او هلته غویان وزې او پسونه حلالول، خیر و خیرات یې کاوه او د حضرت علي زیارت خدای ته واسطه کاوه چې درد او رنځ لري شي. بیا مغه و چې خلکو هلته توغو دراوه او دا ځای په زیارت مشهور کړ. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، پار ځای کې چې د حضرت علي جسد کې ښودل کېده هلته به زیارت جوړېده او هماغه ځای به د حضرت علي د ګزرګاه په نوم یادېده. په کابل کې د کارتسخي زیارت هم یو له مغزو نسخه دی. موږ ورغلو او هلته له 55 کلنې نسیمې سلطانی سره وغږېدلو.
ما بچشم خود دیدیم کوربینا شده، شر روان شده.
ما په خپل سترګو لیدلی چې د جنډه پورته کولو پر وخت چې خلکو خدای ته سوال کړی، ړوند بینا شوی او معلول روان شوی دی. موږ هر کال د نوي کال په ورځ د سخي زیارت ته راځو او دلته خدای ته سوال کوو چې ستونزې مو حل شي.
کله چې د کابل په کارتي سخي کې جنډه پورته کیږي، نو خلک بیا تر څلوېښت ورځو هلته میلې کوي، دایره، بنګړي او نور شیان خرڅېږي. میرمنې ورځي په توغ جنډې تړي او خدای نه د خپل ستونزو حل غواړي. د غزنی اوسیدونکي پاکیزه ارزو وایي چې میرمنې په دوو ورځو کې ځانګړي دودونه پالي.
په عقیده یې لحاظ باندې هلته ډېر خلک راټولېږي، چون دا ټولنه سنتي ده، په قاعد ولاړه ده. نو ځینې خلک په دې عقیده دي چې هلته لاړ شي د دوی ستونزې حل کېږي. نو دلته اکثره د نارینهو سره ښځې هم ځي چې ښځې کوم کار کوي. یو رواج خو دا ده چې هلته دوی بنګړي ماتوي، مثلا دوی لاسونه د بنګړونو ډکوي او ځي همالته ماتوي. یعنې دا یو داسې یوه نظرانه ده. او بله د دسمال تلړو ډېره زیاته رواج ده. که تاسو لیدلي وي دغه جنډې چې دي، یو خو یوه استر پې تلړ کېږي، خو نورې ټولې په دسمالونو باندې تلړ شوي وي. اصلي خلک یوه غوټه اچوي، دوه غوټې اچوي. دا هم د هغه مشکلاتو د شمېر حساب ورته ښایي. البته همداسې یو څه ده. نو دغه د دسمالونو تلړ فکر رواج ده او دا جنډې په دسمالونو تلړ کېږي، چې دا په فولکلور کې ډېر زیات یاد شوي دي. عموما ښځې ډېر زیاتې باورمندې دي. یو عجیب ماحول دی، یو عجیبه رنګارنګي. هغه د نوروز د طبیعت له رنګارنګي سره دغه د انسانانو رنګارنګي مالتره پیدا کېږي. رنګارنګ جامې اغوستل شوي وي. په خپل حالته یو ښایسته محیط را مینځته کېږي. دغه د دسمالونو تلړ، دغه د بنګړو یو ماتول، دغه یو عجبه منظره هم دلته را مینځته کېږي. یعنی انسان که هغه ته متوجه شي، د یو څو وخت لپاره تاسو یو رواني سکون اخلي.
د نوي کال څلوېښت ورځې چې جنډه هم پورته وي، د ماشومانو لپاره هم د سیل او ساتیرۍ ښه موقع وي. له خپلو کورنیو سره ورځي او د سخي په زیارت کې د لوبو بیلابیل شیان اخلي. د لغمان اوسیدونکی فاروق چې اوس په کابل کې اوسیږي، د خپلو ماشومانو کیسه کوي.
خو چون د رخصتۍ ورځې په کور کې اوسیږو او میلې جنډه جګیږي، په هغه ورځ ډیر وخته مونږ خلاصه کوي چې ماشومان هم ډیر وخته جګیږي. په دې خاطر باندې چې دوی دې ته هوسیږي چې نن جنډه جګیږي، کالی نوی اغوندي، یو پوخانی اخلي، یو چرخنانک ځان ته اخلي، یو بل ګاډی لا کوړته وای چې پخوا نجارانو جوړول، څوک چورنه خود خوري، څوک پاپړو پسې ګرځي، څوک یو رقم بل په دې میلو کې جوړیږي. چا ورته دغه وای پښمه قنده کوړته وای کڅوې اغه خوري.
د جنډې د پورته کولو پر وخت د زیارت چار چاپیره په سرو او شنو تیکو پخل شوی وي. لنوی کال څخه ډیر مخکې د جنډې د پورته کولو لپاره چمتووالی نیول کیږي. د سهار لخوا لوړ رتبه کسان راځي او د سخي په زیارت کې جنډه پورته کوي. د ننګرهار اوسیدونکي جمیل وایي چې جنډه د افغانستان په اکثرو سیمو کې پورته کیږي.
دغه جنډه په ولایتو کې
د هماغه ولایت لوړ رتبه چارواکو لخوا، سپینګیرو لخوا، روشن فکران، عالمان او مخورینو لخوا چې په کې پړی اچول کیږي، دا جنډه رورو جګیږي. په دغه وخت کې د ډیر زیات خلک راغلي، سیلبینی، ځینې دعاګانې کوي، ځینې خپل فریادونه کوي، ځینې خوښۍ احساس کوي. دا د یو سولې او د آرامۍ احساس امي. اکثره خلک په افغانستان کې تفریحګاه او د سیاحت دپاره ځای نه لري، دا یو نیک پال ګڼي او دغه ځایونو ته د میلو دپاره ځي چې دلته میله وکړي او چکر ووهي. دا خپله د جنډې جګیدل خلک نیک پال ګڼي.
په کابل کې د کارت سخي زیارت ته ورغلو او لوغو ماشومانو سره وغږېدلو چې هلته یې وبخرڅولې. دوی ویل چې د نوي کال په ورځو کې کار ښه کېږي، ځکه د سخي زیارت ته له ډېرو ځایونو څخه خلک ورځي. له دوو تنو ماشومانو سره غږېدلی یو، ورته غوږ شئ.
زمي شیرخان دلته شیراز ته خلک ډېری دی، خو ته اوس پولیسان خلک نه پرېږدي. اول جنډه سکته کې به نه وي جنډه جګېږي. زه خپله دلته نه راځم، زه بیرون نه سیل کوم.
ولې نه راځي؟ دننه
دننه نه پرېږدي، دوی نه ډاکي کنه.
څوک دلته؟
دلته خلک ډېری نه سي.
ځوندای اوسې. ته دې نوم راته وایې؟
صدیقه.
ته داسې راته وایې چې کله د جنډه جګېږي دلته څومره خلک یې، جنډه څه رقم یې، څوک جګېږي؟
دلته دغه نفران مهمه مهمه چې دي، هلته پاس سیخونه چې دي، هغو باندې ترپالونه وایي، هلته مشران کښېني، هکته نور خلک سره ساکیګانو باندې کښېني. نو پړې سره د جنډه اولنۍ راکته کوي او بله چې کوي، داسې شنه جنډه وي سر باندې کولان وي ډېر، او چې دا جنډه یې هغه کړه نران اوسي او ښځې راځي زیارت ته. نور
ته هم راغلی کوم وخت زیارت ته؟
بیرون قبره په سر راځم، د هغې خرڅوم، هغه کوم او دا نه راغلی نه. دا نه پولیسان اجازه نه ورکوي. دلته نو میلې هر څوک ډوډۍ خوري، هغه که خو اول نه ورځو باندې هېڅ شی نه پرېږدي، دوهم کې درېیم کې که پرېږدي.
د جنډه به تر څو ورځو پورې همداسې جګوي؟
څلوېښت.
څلوېښت ورځې. بېرته یې بیا څوک ټیټوي؟
بېرته بیا دا خلک ټیټوي، بیا به بله بندوي.
اوس ګورو زه ته که نه، اوس څه رقم جنډه ده دلته؟
اوس دلته شنه ده.
کومه وخت؟
هغه ته علم سره، علم منځ کې چې ولاړه ده.
د جنډه خو ډېر ښایسته هم ده که نه؟ په دې باندې ګلان مې، شین رنګ مې دي. تا څومره خوښېږي ده؟
ډېره. خو دلته ازادي راځي که نه؟ هغه کې
چی کېږي؟
بیا پسرلی کېږي که نه؟
که جنډه جګه نه شي پسرلی نه کېږي؟
پسرلی کېږي، بل د نوروز نور، خو دې خاطر خوشحالي.
یعنی دا جنډه چې جګه شي، دا هم یوه نښه د پسرلي ده.
د کارت سخي د زیارت یو تن ساتونکی وایي چې دوی د نوي کال را رسیدلو نه ډیر وخت مخکې د جنډې د پورته کولو لپاره تیاری نیسي.
مجاور زیارت روضه سخي جان.
د سخي په زیارت کې مجاور سید حسن يم. لا شپږو کلونو را په دې خوا دلته زیارت ساتم. د سخي جان په زیارت کې د نوي کال لورځې مخکې امنیتي تدابیر نیول کیږي. د سخي د روضې رئیس راځي، په سخي کې د جنډې پورته کولو تدابیر نیسي. بیا چې جنډه پورته کیږي، لوړ رتبه چار واکی او لا نور ولایتونو څخه هم خلک راځي، خجم جوش وي. د سخي جان عالم له اوسپنې څخه جوړ دی، په سر شنه جنډه وي، له هغې پاس بیا ګلان ایښودل شوي وي، او د سخي زیارت ته هر کال نوې جنډه برابرېږي.
خو دیني علما بیا وایي چې په نوي کال کې د جنډې پورته کول دیني سبقه نه لري. د پوهنتون استاد او د دیني مسایلو څېړونکی ډاکټر نورالله کوثر وایي چې
جنډه بالا یا د جنډه جګول د افغانستان کې، په پاکستان کې، په هند کې، په تبت کې، په مختلفو ځایونو کې، غیر مسلمانانو نه نور مذهبونه هم داسې یو ورځ لري چې هغه په خاصو وختو کې جنډه جګوي. د بودایانو کې دا رسم شته، په تبت کې، اوس هم دا په چین کې چیرې چې بودایان اوسیږي، میانمار کې، په هندوستان کې خپل لیدلې ده. همدارقم په کراچۍ کې یو ورځ جنډه بالا په نوم، جنډې سخي په نوم باندې، هلته هم یو زیارت ده په نوم زیارت سخي. په هندوستان اجمیر کې دا کار کیږي، د افغانستان په مختلفو ولایتو کې، مخصوصا په کابل او مزار کې، د نوروز په اوله ورځ باندې په نوم د جنډه یا بیرق یا علم یو څه شی جګوي. دا معروف او عامیانه فلکلور کې د مونږ جنډه بالا په نوم باندې دا یو معروفه سوی. دا د قرآن او د اسلام له نظر نه هیڅ اصل نه لري. موږ په افغانستان کې درې شیان ډېر زیات هغې ته احترام لرو، هغې باندې تاکید کوو. قرآن ده، د نبی علیه السلام سنت دي، او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب او فقه ده. په قرآن کې هم څه شی نشته د جنډې بالا په متعلق. په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هم نشته. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د مونږ د مذهب پیشوا ده او مونږ د هغې متبعین یو، په هغې کې هم داسې یو څه شی نشته. د مفسرینو او محدثینو په کتابونو کې، د فقهاو په کتابونو کې نشته. ځینو یو له بل نه نشر کړي دي او نقل کړي دي، خو مستندات چې علمي مستند ولري وجود نه لري.
درنو دوستانو، د نوي کال په ورځ جنډه پورته کېدل په بلخ، کابل او ځینو نور ولایتونو کې لډیر په خوا راهیسي دود دي. په دې هیله چې خوا خوشحاله او نیکمرغه کال ولرئ، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ہم سہیر ساتھ جل تر ہر اسیاں